پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. و ابو ریچ په تاسو حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استاذو ترمنځ خبرې نن درې مې ورځې ته غزیدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې اړخونو امریکا، طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. حکومت تر اوسه په دې خبرو کې برخه نه لري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته روان شو. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو 13 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. او ټاکل شوی دی چې نن د روسیې ولسمشر رجب ته او بخښي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې خپل ترکی سیال رجب طيب اردوغان سره وګوري. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داوس شارګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. ل ارکسخه په خبره سوي خبر پړنه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودی او د سیمه په اقتصاد کې د افغانستان د ونډې په اړه خبري وکړي. د سویس په داوس شار کې د نړۍ تر 2.5 زره ډیر مشران، سوداګر، د نړیوالو مؤسسو، د مدني ټولنې او د رسنیو استاذي راغونډ سوي دي. دا غونډه پرون رسمن پیل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس سردي مخکې سویس ته تللی و او پرونی د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې ناستې کې برخه واخیسته. طالبانو تایید کړی چې په قطر کې به له امریکایي هیات سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد سي د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد او طالب استاذو ترمنځ د پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که دوام به وکړي. تر اوسه دواړو لورو په تیرو دوو ورځو کې د ترسره شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو 13 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د 209 شاین قلوردو څخه په خبره سوي لمه کې راغلي چې د بریدونو د فاریاب په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې په سهراب قلعه کلی کې سوي دي. د لمې لمخې 10 کسان وسلوالو مخالفین په دې بریدونو کې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. لمه زیاتوي د قاری زهیر الدین په نوم چې په جندالله مشهور دی او د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو یو مشهور قمندان دی هم په بریدونو کې وژل شوی دی. خبر پڼوي په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات له منځه وړل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دایکوندی ولایت کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي تر واورو لاندې ورک شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسدالله سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له پرون مازدیګر راهیسې په حصار رباط سیمه کې لا درک دي. نوموړی وایي تر اوسه د سیمې شاوخوا 6 کسان د دغو څلورو ورکو په لټه کې دي خو لا یې څرک نه دی لګېدلی. د ښاغلي سروري په خبره په دې سیمه کې تر 8 مترو پورې واورو ورېدلې ده. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ناتو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبره کړې ده. د ناتو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پړنه کې ویل شوی چې دا سرتیری د سیشن په پرز د حکومت مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پړنه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په روزګان کې د ازادي رادیو خبريال د دې ولایت یو حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې د سیشن په پرز په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس شار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تګ سیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیه سره د مخامخ کېدو خطر راکم سي. مایک پامپیو پرون له امریکا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د داوس نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې کرملین دې ته اړتیا لري چې خپل لیدلوری او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له مسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه. ټاکل سوی ده نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقره پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیه په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفو وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې وویل چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي، انقره او ماسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلی عملیات هم ځای کړي. او په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د 22 ډوله الوتکه له غبار څخه په ډک هوا کې د ناستې پر مهال وغورځېدله. د دې وزارت په وینا د الوتکه د عملې له څلورو تنو سره له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره سوه. د روسیې چارواکو په وینا د پیښې پر مهال دوه پیلوټان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي وو، خو وروسته درېیم پیلوټ هم د ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. د پیشپاړه څېړنې روانې دي. د خبرونو پای
له فریبا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې به ووري چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرینې درې مې ورځې ته غزیدلې د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
ترڅو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو پایښات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې آرامي او سوکالی راولي.
د قطر روانو خبرو ته څومره هیله مندي شته چې یوه نتیجه به ورکړي؟
ترڅو چې خپل افغانان یو بل سره کېنني، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس، فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرنی هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د منشي د مرستیال عرفان الله عرفان نظر اخیستی دی. په کندهار کې د هوار له سړېدو سره چارواکي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي.
د سینه بغل نه جوړی چې دا ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې ولې ډیریږي، دغه علت دا دی چې اوس موږ ته دا وچه هوا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په موسکو کې په خپلو کې خبرې کوي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه صافه او زی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو، امریکا، افغان حکومت او طالبانو پورې اړه لري. د دوه اړخونو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي، په دې وروستیو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې په قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي او نن هم درېیمه ورځ ده. خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې خبرو کې ګډون نه لري، ځکه چې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې غونډې ته هیله مند چې یوه نتیجه به ورکړي. نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري چې د کابل له سټډیو سره وصل دی. افغان صاحب مهرباني.
بل نوري صاحب، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درې ورځې لپاره خبرې روانې دي. د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلې درې واړه اړخونو توافق ډیر اړین دی. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمي امر دی. ښاغلی مجاهد، نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، طالبان او اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې درې اړخونو نظریات او خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې آرامي او سوکالی راولي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق وروسته د طالبانو وجبه ده چې له افغان حکومت سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو څیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې د دواړو خواوو له لوري پرې بحثونه سوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوي د امریکا له یولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدا چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې روانو خبرو د دوړو خونو ترمنځ په خبرو کې خه پرمختګونه سوي دي.
په بیساره توګه داسې معلومیږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې داسې خبرې نه وشوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی دی چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
بلې نوري صاحب، دغه څرګندونې داسې هم محل مطرح کیږي چې تر اوسه پورې هم افغان حکومت یا طالب استازو یا هم امریکا د دغه پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي او بلې درسي چې رښتیا هم پرمختګونه سوي دي یا نه، د دې غونډې د پای په ورځ کې معلوم شي. بلې نوري صاحب.
بلې، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، تر اوسه پورې په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. یوازې وسلوالو طالبانو دا تایید کړی دی چې نن به هم په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې دوام وکړي. لکه څنګه چې په راپور کې مهم و اوریدل، دغه خبرو ته یو څه لمندي پیدا شوې ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟ کولی شئ چې خپل نظرونه د افغان بیسیمه تسواتل شمیرې لارې را سره شریک کړئ. روایستوي د همدې خبرې خبرونه په وروستۍ برخه کې به درته ولولو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په دریو اړخونو امریکا، افغان طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي خلیلزاد څخه وغوښتل چې د سیمې سفرونه د نور نه اوږدوي، بلکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د پر هڅو تمرکز وکړي. بیا هم په همدې موضوع کې انتم کیږو. زموږ خبریال رحمت الله افغان دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عرفان، په پیل کې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او دغه راز د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه وایي.
موږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سولې راولي دغه نه حمایت کوو، او هر حرکت چې مو سره کومک شي زنړیوار فساد ته د سیمه فساد ته شي تاسو افغانستان کې امنیت تامین شي دا غره مونږ ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم، هغه هیله او هغه توقعات چې وو په دې تیرو دوه کلونو کې کم زیات شي، دغه مذاکرات را روان دي، خصوصا په دې سره میاشو کې چې د امریکای او د طالبانو په منځ کې کومه مذاکرات یا ناس روانه ده. زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې مونږ افغان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه سولې تامین شي، زه ډېر باورمند نه یم په دې باندې. په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کینني، طالبان او د افغانستان حکومت، د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دغه مذاکرات تاثیر نه شي، فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډیر امیدوار نیم، نو زیادنه لار دغه بولم چې دغه کچیر دغه طالبان ځان افغانان بولی، دوی د راشي حکومت سره حکومت سره نه کینی، مشرانو سره، سیاسونو سره، علماو سره
ارفان صاحب. د قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنۍ ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سولې کې باید اوسه معامله یا ورکړه درک باید موجود وي، نو دا چیرې دا معاملې امریکا سره وشي نو افغانان په خبر نی او افغانستان حکومت په جریان کې نی نو دا فکر نه کوم چې افغانان او کابل قبول والو ګرځي نو زما هیله ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه سنې چې طالبان لري دوی دراشي د افغانان سره کېني د افغانستان والی درازه مشترک کار وکړو د افغانستان برنده قوتونه د استرو د پارلار چې چاري وسنج او دایوي شلو دایوي باسو نو یو بل سره لاس ورکو نو که چیرې اواز د طالبان په وختن یو کار کې یو د حکومت او نور خلک دغه متاثر کیږي یا احيانا دوی قربان کړات نو فکر نکوم دوامدار سولې لاشرجی پیدا کو.
عرفان صاحب د اوربند مسله د سولې په خبرو کې څومره مهمه ده او باید څومره توجه ورته وسی؟
اوربند څنګه چې تاسو د اختر د کوچنی پختر تری ورځنه هغه اوربند تامین شو دا ټول افغانان دغه نه استقبال وکړه دغه نه حمایت وکړه او افغانان ډیر خوشاله وو افغانان چې د پز څو کلونو سلوک کلونو جنگ نه وست اقلا دری ورځې سول افغانستان کې راځي او خلک یا بور سره غال ورکی او بور سره راست پاسته کی یعنی دیر مهم شایدی شد که دوام داره اقلا شپک میاشد و پاره یا دیره میاشد و پاره اوربند بشی او اقا اوربند شد در افغانستان حکومت او در طالبان پا منس که در معاهده وشه موافقه بشی چه مون اوربند که فکر کنم زمون اخترم در قدش افغانستان که دوین و توی اوربند شی افغانان او بور سره وینی یا بور سره کینی در یا مثبت گام ده که چیر امریکا مور سره اومانی دم مون دنه مون ملاتړ کو چیرې خپل طالبان امریکا سره دومني مونږ اوربان کې و جنگ نکو نو مې خبره شې افغانانو کې دې شي سورځي په آرام سره وخت
د افغانستان د ولسی جرګې له مرستيال منشي عرفان الله عرفان سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبان او د امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه مرکه وه. په دې اړه مو ډېر پیغامونه همدا شېبه راستولي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په قطر کې د سولې خبرو ته ډېر افغانان خوشبین دي، هیله ده چې دا خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي په نورو هیوادونو کې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نشی سول افغانستان ته نشی راتلای. گل محمد مدثر بیا له هلمند لیکلی چې امریکا له افغانستان خپل پوزونه کوونه باسي سول نشی راتلای. ډیر مننه کوم ودان چې پیغامونه مو د همدې موضوع په ارتباط را واستول. او اوس هم نجس صفی اقتصادي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د سویس په نړیوال اقتصادي غونډه کې د سیمې په نخلولو، سوداګرۍ او ترانزیت خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دغه سفر پر مهال له هیوادونو هم وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی نن د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ یو مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه مرکز د 1,400,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د 30 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د پروسس وړتیا لري. نوموړي همداشان وویل چې یاد مرکز په یوه اونۍ کې د 600 کیلوګرامه تازه میوه د وچولو وړتیا هم لري. نن د کابل په بازارونو کې پم دډول د زنیو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1,240 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل هم په 450 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو او اوریدل. او سمي ونړيواله موضوع د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان نن په موسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني. د دې موضوع د تفصيل لپاره اسمت سروان را سره په استډیو کې دی. سروان صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاس چې د پوتین او اردوغان خبرې په کوم موضوعاتو متمرکز وي؟
نوری صاحب، راپورونه وایي چې ترکیه د دې خبرو وړاندیز کړی او هدف یې د سوریې په شمال کې د امنیتي زون په اړه خبرې دي. له بلې خوا کرملین تر خبرو وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پوتین او اردوغان به په سوریه کې د جوړجاړي پر پروسه او همدارس د سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخه کې د دوو هیوادونو په همکاریو خبرې وکړي.
ترکیه او روسیه خو د سوریې په لانجه کې د یو بل خلاف دریځونه درلودل. څنګه اوس دوی په سوریه کې له یو بل سره همکاري کوي؟
هو، ترکیه او روسیه د سوریه په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دی. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسئله وروسته له دې مطرح شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر دسمبر وویل له سوریه څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسي، یعنی ټول پوځیان به وباسي. د جنوري په 21مه اردوغان وویل چې له پوتین سره به د سوریې په جنوب کې د امنیتي زون په اړه چې کنټرول به د ترکیې په لاس کې وي خبرې وکړي.
ترکیه ولې غواړي چې په دې سیمه کې امنیتي زون جوړ کړي؟
د دې سیمې اوسیدونکي په خټه کرد دي. ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د پی کی کی له کرد بلتون غوښتونکو سره مبارزه کوي. ترکیه وایي چې د سوریې کردان یا پی کی کی ملاتړ کوي او هغو ته یې پناه ورکړې ده. له همدې ویرې د ترکیه پوځ د سوریې پر دې سیمې حملې هم کړې دي. خو د سوریې کردانو نه یوازې دا تورونه رد کړي، بلکې د ترکیې له لوري د امنیتي زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی. همداراز وروسته له دې چې ټرمپ وویل چې له سوریې خپل ځواکونه باسي، د سوریې کورد ځواکونو د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیې د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي. دوی د منبچ شار دروازه د سوریې د حکومت ځواکونو ته پرانسته. دا شار د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو په منځ کې تر ټولو مهمه سیمه ده. روسیې منبچ شار ته د سوریې د حکومتي ځواکونو د داخلي دوه هرکلی وکړ. د پچیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د سوریې ځواکونه د شار ته داخلي شي.
ایا روسیه به د ترکیه له ولسمشر سره د امنیتي زون په جوړولو سلا وکړي؟
تروی ونی په خوا پوری د روسیې نظر په دې برخه کې منفی و. تیره ونی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوز د حضور نظر رد کړ، ویل چې د سوریې حکومت باید د خپل هیواد د شمال کنټرول په لاس کې ولري. اوس څرګندنه ده چې آیا رجب طیب اردوغان د روسیې د ولسمشر نظر بدلولی شي او کنه. دا به د دوی له کتنې وروسته څرګنده شي.
بلې، نن په مسکو کې دواړه ولسمشران خبرې کوي او وروسته به معلومه شي چې د سوریې په اړه څومره دی او بل درې سره نږدې کېږي او کوم توافق ته رسیږي کنه. ډېره مننه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. کندهار کې ویل کېږي موسمي ناروغي زیاته شوې ده. چارواکي وایي دی ولایت کې د هوا د یخېدو له امله په دې وروستیو کې ډېر ماشومان په موسمي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیا پالان د سړې هوا په مهال د روغتیایي تدابیرو نه مراعات په موسمي ناروغۍ د اخته کېدو لامل یادوي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
دا د میرویس حبزوی روختون د ماشومان څنګه ده چې تازه پکښ لسکونه په تنفسي ناروغي اخته ماشومان بستر سیبي. د دې څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي لکه رئیس چې د ژمي فصل پیل سوي، هر ورځ تر شپې ته پورې ماشومان چې په موسمي ناروغي اخته وي ورول کیږي، چې لویه برخه د تنفسي ستونزو څخه کړيږي. د ډاکټر صدیق په خبره د روغتیا ساتنې د اصول په پام کې نیول لامل ډیر کله د سړی هوا پر مهال ماشومان په موسمي ناروغي اخته کیږي.
د سینه بغل نه جوړی چې د اورس پروس دی لري. دا چې ولې ډیریږي د غیلت د دې چې اوس مشتاش دا وچه اواده په دې کې ډیر زیات ډوړي دي، په دې کې ډیر زیات د موټرانو ډیر د غدي دودان دي. دا د دې بایس کیږي چې د تنفسي سیستم لارې تخریش کی. کله چې غلار تخریش سی بیا میکروب ډیر په اسانۍ سره ورې ورځي، ورې ځای نیسي، ورې واده کوي. نو چون اوس د ویخه اوا سره ده، د بونی خوا اوا وچه ده، باران نسته. خدای پاک دی د خیر رحم وکړي، خدای دې بارانونه وکړي، هغه نسته. نو دا د دې سبب کیږي چې دا د تنفسي امراض واقعات ډیر سي.
د کندهار په میرویس روغتون کې د موسمي ناروغۍ لامل د بستر سو ماشومان د کورنۍ غړي وایي ماشومان د کمی پاملرنی او پر وخت د ندرمنین لامل پسنه بغل او نور خطرناک ناروغي اخته سبي
د سایه لنګ د لنډ کېدل د ګډ ډیر تختاو سایه پورت او کښته نه خته د تنپسې سم نه سوي کولی نو ډیر پازاو ډیر شدید ناروغي ورته ډیر ورکوه خطا سو بیا هلته مې یو بل ډاکټر ته وروستی هغه بیا یو ورکه راکړه بله ول د دې کار مو نه څه کولی بس چې نه شي قلنیت یې کوس
دا د کشنوالي څه چې دی د دوو شپو سوی دی د نس په درد اخته سوی دی په پوهېږو نه چې دا څه په سوی دی چې د څو واره مو شپږو ډاکټران شپږو واره مې یوه ډاکټر ته ورستلی درې واره مې بل ډاکټر ته ورستلی درو مو تعویزګران ته ورستلی دي پر اخر پسې سینه بغل سو وسې ځګار تخته دی واره پزه بنده و بیا غوږونه خوږېده بیا ستونی خوږېدی وسې ځګار پسې تخته دی ټخه یې کېږي
د هوا ککړتیا وچکالی ماشومانو ته د ګټلرونکو خوړو نشټپالی ککړی وبد د تازه میوه نه خوړل او د ماشومانو د حفظ الصحې په برخه کې د کورنوي کم پاملرنه روغتیا پلان په موسمي ناروغي دښته کې دوستر لاملونه یادوي
په کندهار کې موسمي ناروغي د زیاتې دوه په باب مو اوریدل اوس به اکرم الله اکرم ته وښو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي وایسا خپلواکي ورځپاڼې خبر ورکړی چې رواني خبرې نن د چهارشنبې په ورځ هم دوام لري په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د تیرو دوه ورځو د خبرو پایلې نه دي په ډاګه شوي خو یو شمېر د طالب چارواکو ویلي دي له امریکایي پلاوی سره له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي په مطلب کې وړاندې د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکل شوی دی چې په دې ناسته کې د طالبانو په استازیتوب د شیر محمد عباس په مشرۍ اتکسیس پلاوی په خبرو بوخت دی او د غشان د امریکا له لوري یولس مرکچانو په دې خبرو کې ګډون کړی دی ورځپاڼې همدا شان د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي دي چې د تیرو دوه ورځو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو اوږدمهاله اوربند له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو او د زندانیانو خلاصون هغه مسایلو چې دواړو لورو پرې بحث کړی دی دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهري له قوله لیکلي دي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی دغه ډول ناستې او غونډې باید دوام ونه کړي او د قطر غونډه باید د افغانستان د سولې راتلونکي روښانه کړي په مطلب کې وړاندې د سولې د عالي شورا د مسولینو له قوله لیکل شوي چې تر هغې چې په دې خبرو کې افغان حکومت ورګډ نشي د امریکا او طالبانو لیده کاتبه ځای ونه نیسي او مسیر خپلواکي ورځپاڼې د قطر په روسي غونډه کې اختلافي موارد تر عنوان لاندې په خپل خبره کړي سر مقاله کې لیکلي دي چې د دواړو لوري ترمنځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اثرنګوالي اختلاف موجود دی په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکایي لوري غواړي چې د ځواکونو د وتلو لپاره وګوت او مشروط پلان جوړ کړي خو طالبان ټینګار کوي چې دا ځواکونه باید په لنډ وخت کې د یو مهالويش لمخې له افغانستانه ووزي د سر مقاله لیکوال لیکي د اختلاف بل ټکی دا دی چې افغانستان به بیا د امریکا او متحدینو په زد نه کارول کیږي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی غواړي په دې مسله کې د نړۍ او سیمه ستر هیوادونه خکیل کړي او هغوی به ضمانت وکړي چې افغانستان به د چا پر ضد نه کارول کیږي
ستاسو لا پیغامونو
مونده المنده ولایت د لسکرګا د سره ته تاسو دا پیغام پیښو چې د کندهار ته د برق ته پاره د اوبو د رئیسولو د برق ته پاره تیل روان دي راغلي دي مصف په سترګوندل په دالش په بدالش شو ورځ کې موږ د برق نه د لري موږ په دوه منا یا کیو چې دا خپل وبره وکړي اوس نو کوچنیانو خلک اوس نو زوري اوس نو سړي ټول د بیا په لاسو کې یا غږ کوته دا غږ کوته دا نو موږ د کندهار د رئیس څخه دا غیل لرو د ازادي د راډیو د لاري د زموږ غږ دی ورسي اول خو یادی دغه مستد د اوبو کده دغه برق راکی او کی نه راکی نو د خپل تیل د نه مصرف نه دی راستي د کندهار په خدل کې خرڅي مستو وبنه پر اکاجي دغه چې ار توای دروغ وای په لشه ورول کی چې نه راو باسي نو کلر باسي چې خلاصي بار را باسي هغه دوی خرڅي الته د کندهار په خد ودا د غټ ټانکران روان مشکل په ستر ګول دی چې راوړي دي هغه دوی الته خرڅ مش چلاون نه شي نه دا سو بستا نه د دیګو بستا نه د چاو دستا بس د دې کور د کور دې ځکه ماشين چلانه وي چا د لوري هغه ته جنوګر د خو نه لوي زای پامن مزګ د ازادي راګو د دغه کندهار د ریس وو غلطه ورسي خدای پامن
سلام علیکم زاد العزیز د بدرست ولایت تاسو ته زحمت درکوم موږ د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه موقعیت لرو په دغه یخې هوا کې بې سرپنا او بې مواد غذایی بې نغدې مرسته هېڅ کومک هم نه کېږي کسان سره چې څه ویلي هغه کسان و چې څه د دولت سره یو کوم ارتباط درلوده یا کوم خپل عرض رسوای شو تر ځای پورې هغه خوار غریب چې دی هغه اوغوته هېڅ هم نه دی رسېدلی چې مکان سره رسېدګي وکړي خو زموږ د ازادۍ راډیو سره دا خواهش لرو د ازادۍ راډیو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه حال زموږ دغه مشکلات ورسوي یو مکان ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا استاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه مو ډیر راسته ولې دي دغه راز عبد الواحد مدقق لوګر نه پر لپسیلی کې چې موږ د قطر غونډې ته خوشبین یو چې دا خبرې به نتیجه ورکړي البته ډیر نور د ازادي رادیو اوریدونکو هم پیغامونه راسته ولې د موضوع په ارتباط ډیر مننه کور مو ودان د خبرونه په دې برخه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه د تخبرو خلم د دې خبرونه مخکې فری بازار د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د افغانستان ولسمشر نن د وجکپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان سو تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داوس شرګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي ل ارګ څخه په خبره سوي لامه کې راغلي دی چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودی او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د رول په اړه خبرې وکړي طالبانو تایید کړی دی چې په قطر کې بل امریکایي هیات سره د دوی خبري نن هم دوام وکړي د طالبانو یوې سرچینه چې نه غوښتل نومې یاد سي د دې خبر په تایید سره ازادي رادیو تول چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قومندان په ګډون د وسلوال مخالفینو ډیر لس کسانو ته مرګ جوړه وشته ده د 209 هم شاین قلوردوس خه په خبرې سوي لمی کې راغلی چې د بریدونو د فاریاب په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې په سهور قلعه کلی کې سوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په دایکندی ولایت کې د یوې کورنۍ څلور تنه تر واورو لاندې ورکتي د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسد الله سروري ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان له پرون مازدیګر راهیسې په حصارآباد سیمه کې الله درک دي په دغه سیمه کې تر اتو متر پورې واورو ورېدلې ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ته ویل چې متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تاکسیالي نه کوي خو د هلي ځلې روانې دي چې له سوریه سره د مخامخې دوه خطر راکم کړي او ټاکل شوی د چینن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني زاد النافي همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نمونه اعلان کړی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي
دا تخار ولایت پولیسو نګدی اویا کیلوګرام نشي مواد ونیول دا تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پلمړی پیخه کې یو لس کیلو او 800 ګرام هیروین هغه محل غونی ولشل چی په یو موټر کې ځای پر ځای شي او یو غونډي ولایت ته قاچاق کېدل په دوهمه پیخه کې 10 کیلوګرام هیروین او 10 کیلوګرام تریاک نیول شوی چی په دوه موټرو کې ځای پر ځای شي او په پام کې والو رستاق ولسوالۍ او تخار ولایت له مرکز څخه د باندې قاچاق کړي د یدونی ورته چی د دې موادو د قاچاق په تور شپه کسان هم نیول شوی دي 3000 کیلوګرام چرس د هلمند بهرامچی سیمه ته د قاچاق پر مهال ونیول شول د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 2850 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول شول چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شي او په پام کې بچي د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه د ګرمسیر لاري د بهرامچی سیمه ته قاچاق کړی د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوی او دوه میله وسلې هم ورسره نیول شوی دي لنشی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز اتلس کسان په مجازاتو محکوم کړل لنه شی ماده سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز بیان خالد موحد ازادی رادیو ته ویل دا اتلس کسان چې د نشي موادو د قاچاق او د دیل لسو پیخو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي د دې مرکز د ابتدایي او استناف محکمو لخوا له درې کالو او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر لسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دا یادونه ورده چې په تیرو دوو اونۍ کې د دې مرکز محکمو یو ویش قاچاق کوونکي په مجازاتو باندې محکوم کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې څه د پاسه لس کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په ها خبر پانه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 11 کیلوګرامه هیروین له بدخشان ولایت څخه د بغلان لاري کابل ته قاچاق کړي. د یادونه ورده چې په تورانو کسانو کې دوی خزي او یو سړی هم شامل دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت د نشۍ موادو سره د مبارزې پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشۍ مواد ونیول. په هغه خبر پانه کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشۍ موادو سره د مبارزې معینیت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې 204 شپېته کیلوګرامه چرس هغه مهال د غازی امان الله خان د خارګوټي په سیمه کې ونیول شي په پام کې و د دوو موټرو په وسیله له روداتو ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د نیول شویو نشۍ موادو په تور دوه کسان نیول شوي چې په خپل جرم تر اعتراف وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشۍ موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نومونه اعلان کړی دي.
قاچاقبر د ځوانانو په متداول سره د دوی اداره په لاس کې نیسي او وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کې دوه ګټه اخلي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په افغانستان کې معتادین ډېر شوي دي.
ریزنو مراجعه پروس کال نه سکل زیات شوی ده. تیر کال مثلا 40 نفر 30 نفر دونس موږ پیډیوس ورسکه مثلا 50 نفر شپته نفر موږ پیډیلو.
د انسان پر تناسلي سیستم د نشي موادو د استعمال د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
تر څو پوری چې یو نشئی د نشي موادو څخه استفاده کوي دوی نشي کولای چې نورمال جنسي فعالیت چې د اثر ته ورسی.
د محمد جمیل په نوم یو معتاد وای چې نشوې ټوله شتمنۍ وخوړه.
خلنډ درته کوم چې استیم پر لاړل اخیری غلاتم چې ودرېدل بي زکیه رنگ زردي ارت سره جن نشي سره تړلې دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ستا سره نور زما ژوند نه کیږي. ستا لاله په کوڅه کې ټول کلیوال نه را پسی به وای هغه د کمال پوډری خزر اغلا.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د کورنی چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نمونه اعلان کړل. د کورنی چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل دغه نوښتو کسانو غوښتل چې لمړی ځوانان په نشو وخت تکړي او بیا په جرمونو کې کار ځنی واخلي. د ولسی جرګې غړي قادر زازی د کورنی چارو وزارت د دې کار هرکلی کوي او وړاندیز کوي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر وړاندې باید جدي کار او عملی مبارزه وسی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د نه وشت قاچاقونکو د نمونو په خبرولو سره له کابل خاریانو څخه غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره د تورنو کسانو په نیولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل په نشو باندې د ځوانانو وخت کېدل په خارونو کې د جرمونو او امنیتي ستونزو ډیروالی د نشئی موادو له قاچاقو او خرڅلاو سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلی رحیمی وایي چې چارنوالی د دې نه وشتو کسانو د نیولو حکم ورکړی دی.
قاچاقبر د ځوانانو په متداول سره د دوی اداره په لاس کې نیسي وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي. موږ د نوښتو کسانو لیست د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور کړ. دغه نوښتنه د مخدره توکو د قاچاقي شبکو او د مخدره توکو عمده پلورونکو دي چې تر اوسه توانېدلي د پولیسو له چنګ څخه ځان وژغوري. د کابل ښاریان کولای شي د پولیسو په همکارۍ هغوی د خان منګولو ته وسپاري. په دې برخه کې ټولو ضربت ارګانو ته ډېره په جدي توګه هدایت ورکړل شوی دی چې ژر تر ژره دغه کسان تشخیص کړي وینیسي د خان منګولو ته وسپاري.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې کڅوک د نشئی موادو د کوم قاچاقونکو او خرڅونکو په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي او په نتیجه کې هغه تورن کس ونیول شي نو همکار شخص ته 50,000 افغانۍ د انعام په ډول ورکول کیږي. تیر اونې د امیر روغتیا وزیر په یو مکتوب کې د کورنۍ چارو له وزارت څخه غوښتي و چې د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي، ځکه د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د فعالیت دوام نور ځوانان هم په نشو اخته کوي. د ولسی جرګې غړی قادر زازی د کاچاکونکو په برخه کې د کورنۍ چارو وزارت تازه اقدام ستایي، خو په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي.
تطبیق وړ وګرځي او کمپاینی باندې ونه لري کاو لکاو ځوانانو ژوند تباه کړی ده او دوی په دې پات مراد باندې اخته کړی دي، تر څو چې دوی ونه نیول شي، دوی مخونه نیول شي، موږ متحدین خو نشو کولای.
د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو دوو اونیو کې په کابل ښار کې نږدې 40 تنه د نشئی موادو خرڅونکي نیول شوي دي. خاغلی زازی په ټول هیواد په تیره بیا کابل ښار کې د جرمی پیښو ډیروالی د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو ډلو کار بولی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
محمد ایاز تر نکو چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشئی موادو د نوښت او قاچاقونکو او خرڅونکو د نومونو د اعلان په اړه راپور راوړوه او اوس ته محتاجینو حل درکو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د محتاجونو شمېر ډېر سوی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادي راډیو ته وویل د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 11 خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له زیان سره مخ دي. په دې لړ کې د نشئی ګولۍ محتاجین هم د تیرو کلونو په پرتله ډېر سوي دي. د موتاجینو د درملنې مرکزونو مسؤولین هم دا مني چې د هغو کسانو شمېر ډېر سوی چې غواړي خپل درملنه وکړي. په دې مراجعینو کې ډېره برخه یې هغه ځوانان دي چې تازه په نشو اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه څېړنې ښیي چې موتادین ډېر شوي دي. په ځانګړي ډول د هیواد په لویو ښارونو کې د تیر کال په پرتله په معتادینو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د پخو خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر ځوانان هم په نشو اخته شوي دي. ښاغلی سلطانخیل وایي د دوی د څېړنو له مخې ډیری ماشومان تریاک او هیروین استعمالوي، خو ځوانان او د پخه عمر ډیری خلک بیا هیروین، تریاک، تبلیشکا گولی او امفیتامین یا شیشه استعمالوي.
ارقام جدیدی که ما به دست رسوندیم
مو تازه شمیری خی چې د دې هیواد په سلو کې یو لس خلکو په معایناتو کې د نشئی موادو د استعمال نه خینخانی لیدل شوې دي. دا کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو لزیان سره مخ دي. دا یو لوی استونزه ده چې د سینو عواملو لمخې د نشئی موادو استعمال ورس پر ورس ډیریږي. د طبي خدماتونو او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پر وړاندې یو بل استونزه ده چې ځینې معتادین طبي درمل او صنعتي مواد د نشئی موادو په ډول استعمالوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تازه سروې ښیي چې د هغو کسانو ترڅنګ چې په منظم ډول نشئی مواد استعمالوي هغه محصلین هم ډېر شوي چې نشئی ګولۍ خوري. د عامې روغتیا وزارت نشئی موادو ته آسان او ارزانه لاسرسی، بیکاری او په لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي نشتوالی د معتادینو د ډیروالي لاملونه بولي او زیاتوي چې ډیری ځوانان د ویښ پاتې کیدلو او ځان عصري او فیشني ښودلو په خاطر هم نشئی ګولۍ خوري. د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان هم وایي چې ډیری مراجعین ځوانان دي.
ریزر مراجعه پروس کال نه سکل زیات شوه ده. اوایلو کې موږ زیات دی هیروین او متادین زیات درلودم. موږ مریضان چې مراجعه کوي کوم شپک میشي امفیتامین شیشه ډیر روات شوه ده. تقاضا زمونږ شفاخانه ته بخیر ډیر ده. یعنی تاسو زمونږ او پی ډی وګورئ ورس کې مثلا 13 کال مثلا 40 نفر 10 نفر دونه زمونږ او پی ډی اوس ورس کې مثلا 50 نفر 70 نفر موږ او پی ډی لرو.
دا چې اوس ډیری معتادین غواړي د ځان درملنه وکړي، د عامې روغتیا وزارت او ابن سینا زربستریز روغتون مسؤل مسولین علت د عامه پوهې ډیروالی او معتادینو ته د ښو خدماتو برابرول بولي. خو دوی دا هم وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د انسان پر تناسلي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات ترکړو. ځینې معتادین فکر کوي چې ګواکې نشه کول جنسي قوه پیاوړې کوي، خو طبي ډاکټران دا باور غلط بولي او وایي چې نشه جنسي قوه کموي او د اوږد مهال لپاره د شنډ کېدو سبب هم کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر تناسلي سیستم ناوړه اغیز کوي، دغه ناوړه اثرات د نشیانو په وجود کې تر څه وخته پورې پاتې کیږي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر تناسلي سیستم ډېر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنکر ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تناسلي سیستم څومره ناوړه اغیز کوي.
هر نشه د انسان په تناسلي سیستم یا جنسي سیستم باندې مستقیم اغیز لري، لنډمهاله اغیز هم لري، اوږدمهاله اغیز هم لري. دغه ټول چې دی په اولو مراحلو کې د انسان میتابولیزم یا د وینې غجریان سره کوي، او په اولو مراحلو کې دته یو خاص قوت غونډه ورکوي، البته دروغجن قوت د لنډمهاله لپاره ورکوي لکه زر انزال ته نه رسیږي، خو اوږد حالې ضرورونه زخت زیات دي. شپه زنانو کې مثلا د اقامت یا شنتوب سبب کیږي، د جنسي هورمونونو د ابنارملټي سبب کیږي، چې دغه په نتیجه کې په خزو کې د دوی د غهیز یا کمیشنی بیماری چې د داور کیږي، په جنسي غدواتو باندې ټوکسیجنیک یا زهري خاصیت لري، خصوصا هغه زینه چې هغه مونږ ورته په طبي ژبه کې ګناد وایو چې هلته تخمه جوړیږي، په هغه باندې دوی زهرجن تاثیرات لري، او بالاخره د جنسی کمزورتیا، د زر انزالتوب یا زر فارغیدو، د شوق د کموالی، د شنتوب، د کینسرونو په اوږدمهاله ډول باندې دغه سبب کیږي. همدارنګ په نارینو کې هم د شنتوب د ګنادونو یا د هغه زین شرته تخمه جوړیږي، دغه د کوچکوالی او بالاخره د شنتوب سبب کیږي.
ولی نشه پر تناسلي سیستم ناوړه اغیز لري؟
ځکه چې نشه خپل دوا ده، د دوا تعریف دا ده چې هر دوا زهر دی، او هر زهر دوا ده. که چیرته په ځای استعمال شي دوا، او که بې ځای استعمال شي نو زهر دی. خصوصا نشه یي توکي ټول زهر دی. دوی چې دی په زنانو کې په تخمدان باندې، او په نارینو کې په جنسي غدواتو او ټیسټس یا بیزی چې ورته کوم وایي، په هغې باندې زهري یا توکسیجنیک اثرات لري، چې په نتیجه کې د جنسی هورمونونو د غیر نارملی یا د غوی د ګډوډۍ سبب کیږي، جنسی غدوات کمزوري کیږي، او د تناسلي سیستم د مشکلاتو اغیزمنتیا سبب کیږي.
ایا ټول نشي پر جنسی سیستم یو ډول ناوړه اغیز لري، او که یو نشه لږ او بل ډیر؟
ټول نشي په جنسی سیستم باندې که هغه د نارینه وي او که خزینه، بد تاثیر او بد اغیز لرلی شي، مګر دلته استنساعات شته دی. مثلا بعضی دواګانې لکه چارس او کوکاین، دوی چې دي کم چې جنسی هورمونونه وي، که په زنانه وو کې وي که په نارینه وو کې، د نطفې تاثیرات سلو کوي، هغه کم فعالیت چې دغې دی هغه فعالیت کموي. همدارنګه په ښځو کې هیروین او میتاډون د زنانی محور سیکل یا زنانی کم عادت محور چې دی دغه دور کېدو سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات لنشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
تر څو پورې چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي، دغه ناوړه اثرات لري. دوی نشي کولای چې نورمال جنسی فعالیت چې دغه اثر ته ورسی. البته کله که یو نشئی خپل نشه پرېږدي، یو وخت پورې دا دوام کوي، حتی دو میاشت او درې میاشت پورې، چې بدبختانه بعضی وخت کې همدغه خبره وي چې دوی بیرته بیا نشو ته مخه کوي.
ځینې خلک وایي چې نشه د جنسي سیستم د پیاوړتیا لپاره ښه وسیله ده، دا باور څومره سم دی؟
دا بالکل یو غلط باور دی. ولی په اولو مراحلو کې مثلا یو کس کا چیرته هیروینس کی یا تریاک وہی یا چرس وہی یا آئس یا شیشه امفیټامین وہی جن د وینې هغه جریان چې د سری کوي د بدن کیمیاوي تعاملات یا میتابولیزم تیزوي چې په دغه وخت کې دوی هم لږ د دروغجن شوک حس کوي او هغه وخت یو څه اندازه اوږدیږي د نارمل حالت نه چې دوی دا فکر کوي والا نشه د تقوی سبب کیږي نه بلکې دا اغه ول کې د دې اغه صرف د میتابولیزم خبره ده یا د بدن د کیمیاوي تعاملات خبره ده چې تیزیږي نو د هم ور سره تیزی بل اخر کچیر ته په دوامدار ډول باندې واغستل شي نو بیا برعکس د شنتوب د جنسي قوی د کمزوري د زوپ او حتی د منځتللو سبب کیږي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر جنسي سیستم ډیره ناوړه اغیز لري؟
په هر عمر کې نشه د انسان په جنسي سیستم باندې بد اغېز لرلی شي، خصوصا د ځوانۍ په عمر کې او یا هغه ځوانان چې نوی ځوان شوي وي او دوی نشو ته مخه کوي په دا وخت کې، چون د دوی هغه جنسي غدوات د پرمختګ په حال کې دي او همدغه وخت دی چې دوی باندې نظر د نور وختونو نشې بد تاثیرات کوي. د دوی هغه کمی جنسي غدې چې دي او جنسي ساختمانونه چې دي هغه ته هر نشه زهر دی او په نتیجه کې د هغوی د مشکلات او ستونزو او مرضونو سبب کېدای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 1269 مزنی سپو خبریږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ محمد جمیل چې دا مهال د محتاجینو په یو روغتون کې بستري دی وایي چې نشه یې لومړی له چرسو څخه پیل کړ او اوس هیروینز کوي. دی وایي چې ټوله شتمني د نشو په لاره کې ولاړه او اوس پر سپیره ډاک پاته دی. دا چې جمیل څنګه په هیروینو معتاد شو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم یې محمد جمیل دی، پنجوایي ولسوالۍ اوس پراته په ښار کې. نو زه په دا نشه کې داسې رالم چې ما چرس کوله، د چرس د شوق څه کوله نه، ورځ ولاړم غټ موټر چلوي زه نیمروز ته ولاړم. نیمروز کې چې اوسېدلم ما د خاله زوی هغه جنګ راتوالی ول چیرې ما زده نیمروز سره غلی برود ما پلانکي ځای کې پلانکي چوک باندې ځای دی ما زرا څه پیدا مې کړ چې زه ورلم ماښام بندر سره کوی سګرټه مو سره واله د روین وس کول زمر در مخه به د سوزې ګړې لا پر ځای پر سر خېدلم پر مال چې فکرینه بار به ولیا خو بر ازي مال تر واخه چې چې وس کول هغه ما تم راکړه د بر روین را واخسل مې ما د ریټ تور سره وس کول خو دې شایسته خوند را کوي خدای دې خراب کې اخ بالا چې در نن یې راته ودی چې ما کو یا مست کو یا دا یس نه راتول اخ ما ور سره وس کول چې ور سره ومس کول نم سارم بیا په خدای چې وس کول چې سره کم خوند را کوي بیا ما ټول تیپ سره نو زه بر ما شام ز بلو مشپه می بیا ور سره وکړه خلنده درته کوم چې دا بل شپه ما بلای د پیسې ورکړې ده ته نه وای مستوې پیسې راوړل امر کود کندار ته مې حرکت را کوي په موټر کې غټ موټر سره دغه ځای سمې ګر سره غ 2.5 ګرام ورته وای د 5 ګرام درې نو د چشې می راوخت او ګریس ته چر رسیدم په ګریس کې بیا موږ شناخته و ما زوی مو چې دغه پر کور مشپاس ولنه هغه بیا درغل عمل یو هغه ته چې نو څه چارت مې ور سره شروع کړل بارو چې نیمروز تکلې وی پلان کوي به نه لیدلی شي به نه یې جنجا خستې ما دی وایم سی ولا واخ اخ په هغه شپه مې د دې سره مې چې پسې وکړل نه اچ شوري مې راوخ سس کول مس کول ملن دې درته کوم کندار ته مزان ورسوینه ما خو د خپل په فکر دا ول چې کندار ته ورسې جې بالا بیا نو نه کې هغه چې کور ته راول نه بار مو طاقت نه کړي چې نو سرت مو دردونه کوله نه د ضرورت ډیر ورته پیدا کې بالا چې سرت مې ضرورت ورته پیدا کې په نشه کې پسې رالو خلن دې درته کوم چې استیم پر لړ اخیری غلاتم سی ودریدلو بیزتیا رنگ زردی ارت سره جن شې سره تړلې دي کله مې سره سره کښېنی خامخه پیدا غري چې په نشه کې به ور سره راځي چې چرسکې چې وبرځي چې شو وسکول خامخه بیا چرس هغه کم خوان ندر کې چې شو سره ونسکې کله چې شو وسکول خامخه به روین ور سره سکې چې روین وبرځ ور سره وسکې دوه مورات به خامخه هغه چې دوی خوان ندر کې روین ور سره پیدا کړي او چر کم سره یې په خدای کمزوري کوي سره او ذلیل کوي د نشه پای ډیر زلالت دی دا داسې نشه ده چې د انسان زړه او دماغ خاص نسی او د انسان مهم شي انګلغه
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کیږي او مرزیه ته وایي چې که بیا د طلاق نوم واخیست نو سخت به پښیمانه سي. دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
ماشوم ناروغ دی، دا څومره شپه ده چې خوب نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي.
څنګه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خو هسې هم ژاړي.
ناروغ لا څنګه وي؟ ته یې رنګ ته وګوره، لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوره نه هم نشته، په څه شي ډاکټر ته بوزم؟
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ ستا پوډر خو زموږ مینه را سپیره کړه، ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ بابولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کړم؟
له یو چا څخه یې پور کړه، په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
تا هم عجیبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خدای دې همدا اوس دې سې مړ کړي چې نه جنجال یې خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟
ما ته طلاق راکړه، زه د خپل ورور کره ځم، هغه مې ساتي. ما مې ورورک ته ویلي دي، هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي، په میاشتو میاشتو له کوره ورکې. زه وږې تږې په کور کې ناسته یم، ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډري ښځه راغله.
اوس خو به دې زوی له تبې او لوږې مري، چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې، لا دې والله که طلاقه کړم له دې کوره به دې یوازې جنازه وځي جنازه. طلاق ملاق نشته.
طلاق زما حق دی، لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله. زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدای نه ډارېږې.
کنې بیا د طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي. تنڅوم لری چې زمانه نه طلاق کی؟ ها
شکر خپل ورو راکلرم، داسې به مل در نخلاص کی چې ته به پوام نشي.
ها ته په یو ورو دمر زړه وره یې، مونږه ته ورو نه یو. اته دا یو ورو باندې داسې ورکم چې والله که یې مړه لاوینی بیا به څه کوي؟ ها خوش مې ازم ما خرابوه، آرام په کور کې کینا. کمرې کا پاتې کېږي امدا د ځای دی پوشوې.
خدای دې ځواني مرکه، خدای مې دې کونډه کې. خیر دی وروراکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده، زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو.
خیر دی اوس یې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دی زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور د طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډو، خو پرېښودلی نشم. خپل وسته به ګورم، هر وخت چې مې زور ورسېد تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.